द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
د وی وی ڈی وای ریڈیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی نن د نهه یاسي شنبه ورځ د اکتوبر 15مه او د لړم میاشتې 3مه نیټه ده دا د ډی وای ریډیو د ماخمنه خبرونه پیل دی چې په کې ز فواتلامي تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم هیله ده تر پای از موږ سره پاتې شئ اول هم د مهمو خبرونو سر ټکی د بلوچستان صوبې په پخین زله کې د پولیو ضد ټیم باندې بریټ شوې او په کې د ویکسین کارکونانو ساتونکو پولیس وژل شوې دي پاکستان د نړۍ یو د دوو ملکونو نه دی چې پولیو وایرس پکې نه دی ختم شوی او یو دلیل یې امنیتی ستونزې دي د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر منظور پښتین باندې د نوې مقدمې درج کېدو په خلاف پښتنو سیاستمدارانو غږ اوچت کړی دی په منظور پښتین یو ځل بیا دا تور لګیدل چې ګنې د پوز په خلاف یې خبرې کړې دي او په افغانستان کې د طالبانو له اړخه د جنکو د پاره د ثانوي تعلیم د بندیدو 300 ورځې پوره شوې د افغان جنکو او خځو د پاره د امریکا خاص استازي او ځل بیا د دوی د تعلیم په حق ټینګار کړی دی اوس هم پوره خبرونه د پاکستان د بلوچستان صوبې په پخین ځله کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکو ټیم باندې نامعلوم کسانو بریټ کړی چې په کې د ټیم په ساتنه مامور پولیس اهلکار وژل شوی دی دا پیښه نن د نهه یاسي شنبه په ورځ د پولیو کمپین په محل شوې ده د پخین ځلې ډیپټی کمشنر یاسر خان بازی د پیخي پاړه ویلي د پولیو ټیمونو سره ساتونکو پولیس پر ډیوټي دي او د یاد پیخي وروسته ساتونکو نور هم سیوا کړی شوې دي هغه وویل د یاد پیخي پلټنې پیل کړې شوې او هڅه کوي چې زر په پیخه کې کاکړو کسانو ته ورسی د پولیو په ټیم د بریج ځمواري تر اوسه چا نه ده منلې په پخین کې دا پیخه په داسې وخت کې شوې چې د پرون راهیسې د صوبې په 19 ځلو کې د پولیو ضد څاڅکو 5 ورځنی کمپاین پیل شوې دی د پاکستان د پنجاب صوبې د سرکار لاهور په سیول لاین تانه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور پښتین پر ضد د بغاوت او ترهګرۍ د مادو لاندې مقدمه درج کړې شوې ده د پښتنو سیاستوالو له اړخه او په ټولنیزو رسنیو د دغه مقدمې غندنه شوې ده په مقدمه کې ویل شوې چې منظور پښتین د لاهور په آواری هوټل کې د عاصمه جهانگیر کانفرنس په وینا کې د پوز په مشانو او جرنیلانو بې ځای نیوکې کړې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پوز په قربانیانو تنقید کړي خلکو ته د پوز پر ضد مزاحمت ترغیب ورکړي او د هغه د وینا په محل د هغه څو ملګرو د پوز او ادارو پر ضد ناری وهلې دي د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان د ملي جمهوریت غورځنګ مشر او قومي اسمبلی غړی محسن داوړ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو سیکرټر خوشحال خان کاکړ او ځینو نورو پښتونخوا سیاستمدارانو د منظور پښتین په حق کې بیانونه ورکړي او دا مقدمه بې ځایه ګڼلې ده بل اړخته د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکخ علي وزیر سره د ملګرو یې په لومړی مقدمه کې بری شو دا هغه مقدمه ده چې کال 2020 د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته د پی ټی ایم د مشانو په ضد درج کړی شوی و علي وزیر په دې مقدمه کې په 14 د دسمبر په پیښور کې پولیسو نیولی او درې ورځې وروسته بیا کراچۍ ته وړل شوی و د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن د نهه یاسي شنبه په ورځ وی وی ډی وا ته تایید کړه چې علي وزیر د ترهګرۍ ضد 12 نمبر عدالت د کال 2020 په مقدمه کې سره د 12 ملګرو یې بری کړ د پاکستان د قانون او انصاف وزیر اعظم نذیر تارړ د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړې ده نو مړي ویلي د ځینې شخصي وجوهاتو له امله نور د وزارت څوکۍ نشي سمبالولای د وزیر د استعفا منزوریدو په اړوند تر اوسه څه نه دی ویل شوی دی حکومتي واکمن مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي اعظم نذیر تارړ استعفا چې په ټولنیزو رسنیو او مطبوعاتو خبره شوې ور باندې بحث هم پیل شوې ده د ایکسپریس ټریبیون په ویب پاڼه د تارړ د یو نږدې ملګري وکیل له قوله ویل شوی چې نوموړي د حکومت په وینا د سپریم کورټ د ججانو د ترقې په لړ کې د چیف جسټس عمر عطا بنجال له خوا د منظور کړی شو نومونو ملاتړ کړی خو په خپل پرې خوشاله نه و دا ویو ای ډی وده په افغانستان کې د جنکو په تعلیم د طالبانو د حکومت له اړخه د محدودیتونو په دوام د افغانو ښځو او جنو د حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا په افغانستان کې د جنکو په زده کړو باندې ټینګار کړی دی رینا امیری د نهه یاسی شنبه پورز په خپل ټویټر پاڼه لیکلی څلور سو ورځې کیږي چې طالبانو جنکی خوندوی ته لټګ نه منی کړی دی. دا په داسال کې چې په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنۍ د څه د پاسه 14 میاشتو په تیریدو سره په دغه هیواد کې تر امر سانی د جنکو پر مخ د شپږم نه پورته جماعتونه بند کړی شوی چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه پارولې دي. ناروی د افغانستان په اړه د باسونو لپاره د یوې مهمې غونډې جوړېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروې دایمي نمائندګي په دې اړه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې کڅه هم د دې غونډې دقیق وخت نه دی خودلې خو ویلې دي چې د بندو دروازو تر شا به د افغانستان په اړه په بیلابیلو مسایلو کې بحثونه وشي. د خبر پاڼې په بنسټ دې غونډې ته به د افغانستان د حالاتو په اړه په یاد هیواد کې د ملګرو ملتونو استازي معلومات ورکوي. او د یورپی کمیشن مشر اورزولا فوندرلین د نهه یاسی شنبې په ورځ د اوکراین د چټکې بیا رغونې د پاره د ملاتړ غوښتنه وکړه. فوندرلین وویل د اوکراین په ملکی بنیادی اډانو باندې د روسي ځواکونو لخوا هدفي بریدونه کیږي. فوندرلین په برلین کې د اوکراین د بیا رغونې په اړه په یو کانفرانس کې وویل روس په ښکاره دا کار کوي چې د ژمي پر رسیدو سره اوکراینیان د اوبو، تودوخي او برېښنا د خدماتو نه محروم کړي. هغه زیاته کړه چې د روس دا ډول بریدونه ترګند تر هغریز عمل دی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د بلوچستان ایالت په پښین ښار کې ناڅرګنده وسلوالو د پولیو ډلې پر حفاظت ولاړ پولیس چارواکي په ډزو وشتل دي او وژل دي، خو پولیو خزینه ډلې خوندي پاتې شوې ده. په بلوچستان ایالت کې پولیو پر ضد کمپاین په ټاکل شوې ځلو کې د تیر ورځې راهسې پیل شوې دي. چارواکي وایي چې د دې پیښې برسېره پولیو پر ضد کمپاین روان دی. نور حال له نعمت الله سرحدي څخه په دغه راپور کې واوري.
دغه پیښه په پښین کلی تراټی کې مخته راغلې ده. کله چې پولیو څاسکي ورکوونکي وشه ځنی ډله په یاد سم کې په کار بوخت و. ځای چارواکي دغه پیښه تاییدوي. خوایس د پولیو کارمندان او کښنی ته څاسکي ورکول د پاره په کور کې دننه وو او پولیس چارواکي د کور د بندې د دې پر حفاظت ولاړ وو. سناپې ژوند وسلوالو اوربانی برید وکي او پولیس اولدار محمد نیمه مړکی او په سم لاسي توګه په تیښته کې بریالي سو. د بلوچستان د کورنی چارو مشر میر زیالنګو د دغه پیښه غندنه کړې ده او د سیمیزه چارواکو څخه د پیښه رپورت غوښتي دي. په بلوچستان ایالت کې د تیر ورځ څخه د پولیو په ضد کمپاین د ایالت په نل زلو په څلور سوه اته ویشت یونین کونسل کې شروع شوی دی. چې د ایالت د پولیو د بیړني عملیاتو مرکز د مشر سید زید شاه په وینا د امنیتي ګواښونو له وجې د پولیو ډلو د څارنې دپاره کلک ګامونه پورته کړل شوي دي. د پولیو ډلو پر حفاظت د پولیس لویزو سره سره په بعضو سیمو کې افسي ځواکونه هم ګمارل شوي دي. د پښین ضلع مرستیال کمشنر یاسر خان بازی د پښین په سیوال هسپتال کې وویل چې د پولیو ډلو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شوي وو، ځکه چې د پولیو څاسکي ورکوونکي ډلې پر حفاظت مامور چارواکي ترګورو په نقشه کړی.
سیکیورټی خو له تمام ټیمانو سره لګول شوی ده. نو نور هم پاغه کې ما اوس ډی پی او صاحب سره مجلس وکړ چې د دې واقعی بعد پاغه کې اضافه وشي. زه ډی پی او صاحب او نور ایف سی او ادارې په فیلډ کې انشاء الله کوشش به وکړو چې پر دې واقعی هم تر مجرمانو ورسیږو او په مستقبل کې د دارنګ واقع
پښین څخه د ایلتی شارکوټ څخه شاوخوا پر 50 کیلومتره واټن د کوټه بلوري ته دی. دلته په کال 2014 کې دغه رنګ پیښه مخ ته رااله، کله چې د پولیو کمپاین په محل نه معلومه ترګورو پولیو د ډلې پر حفاظت ګمارل شوی پولیس چارواکو باندې ډزې وکړې او دوه پولیس چارواکي ووژل. او بیا هم په دغه ځل پښین کې یو بل پیښه مخ ته رااله چې په کال 2014 په لویس چارواکو باندې په هغه محل ناصرګند وسلوالو برید وکړي او یو لویس چارواکي مړ کړي. د کربلا او په سیمه کې د پولیو د ډلې پر حفاظت مامور وو. خو د بلوچستان د پولیو بیړني عملیاتو مرکز د ویان وینا ده چې په بلوچستان ایالت کې ټاکل شوي ځلو کې د پولیو په ضد کمپین د معمول په شان روان دی او په پښین ځل کې د دغه پیښو وروسته د پولیو ډول خپل کار جاری ساتلی دی او چارواکو لخوا د دې د امنیت لپاره نور کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. خو راپورټ ثبت کولو تر وخته پورې یوې ډلې هم د دغه پیښې ذمواري نه ده منلې. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د انتخابی کمیشن لخوا توشخانه قضیه کې پخوانی وزیر اعظم نااهله ګرځولو تفصیلي فیصلې تر مخه عمران خان توشخانې نه اخیستلو ډالو د خرڅولو په اړه غلط بیانیې نکار اخیستلې او کمیشن دا یو سنګینه جرم ګرځولو سره اړونده عدالت ته د پخوانی وزیر اعظم پر ضد قانوني کاروایی حکم هم جاری کړی دی. نور تفصیل یې تاسو ته د اسلام آباد څخه د ډی وی خبريال پیر ولای شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د انتخابی کمیشن تفصیلی فیصلې تر مخه توشخانه قضیه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د انتخابی قانون یو سل اووه دیرش، یو سل اووه شپېته او یو سل یو دیرش شکونو سرغړونې ثابتې شوې دي. د انتخابی کمیشن فیصله زیاتوي عمران خان وایي توشخانې څخه د 2,15,40,000 روپۍ ډالۍ اخیستې دي، خو د کابینه ډیویژن تر مخه د دې مالیت 10,01,83,000 روپۍ جوړیږي. د تفصیلی فیصله د خبرګون کی په توشخانه قضیه کې د پی ٹی آئی وکیل بیرستر علی گوهر خان وی او ای ډی وت صدا سوای
زبا هغه شی د کلیر کومه په سوچ ما غس مون په 2 کروڑ اگست او په 5 کروڑ سی خرچه د هغه مون په ټوټل سی کړ کړی دی. د الیکشن کمیشن دا وای نا چې مون ول لګ ډی کلیر کړی دی په کار چې مون زیات ډی کلیر کړی شوی دا دا وی غلط فهمی ده او قانوني تور دا غي په فیصله کې سو کوم.
تحریک انصاف نه یوازې د انتخابی کمیشن پریکړه د ملکی دستور په ضد بولی، خو دا تور هم لګوي چې انتخابی کمیشن لخوا پخوانی وزیر اعظم نه اهله ګرځولو پریکړه په سر کمیشن د خپل حد نه تجاوز کړی دی. خو د دې په پرتله توشخانه قضیه کې د عمران خان په ضد خواست کوونکي د واکمن پی ڈی ایم وکیلان تور لګوي چې انتخابی کمیشن په دغه فیصله کې د عمران خان سره د نرمۍ نه کار اخیستی دی. په دې اړه توشخانه قضیه کې پی ڈی ایم کې شامل جمعیت علما اسلام فیډل وکیل بیرستر کامران مرتضی یو ای ڈی وته صدا سی ویل
د ډیسکوالیفیکیشن غیو نقصان هغه ته عمران خان ته پریکټیکلی نشته. اخو اولم ریزاین کړو یا اصل خبره دا ده کی فرض کوه کی دا فیکس دروز دی کی دا دروغ والے دی کنسیل کړي د حلفیه بیان غلطی چې فیکس غلط ده او حلفیه بیان غلط ور کړی دا دین وای ناٹ 62-1F وای 63-1P نواز شریف والا خو تر دې کم گریوٹی کم ہوا خو تنخواہ نہ ہوا اس تک خپل زوی سرا دا خو بکول الیکشن کمیشن یا بکول پیٹیشنر دا خو گڑبڑ کړی یو چې گڑبڑ د پاره خو زیات پکاری کې زیاده گریوٹی د غزیادی نه.
د انتخابی کمیشن د پریکړه په ضد د عمران خان د خواست اوریدنې په محل اسلام آباد های کورټ مشر قاضی عطر من الله هم پخلی کړی چې ګنې پخوانی وزیر اعظم یوازې د میاوالی څوکۍ لپاره نااهله ګرځول شوی دی. او عطر من الله زیاته کړی که عمران خان وغواړي نو روان اکتوبر میاشتې په 13 نیټه کورمه ضلع کې کیدونکي ضمني انتخاباتو کې برخه اخیستلی شي. وی او ای ډی وسره خبرو کې د انتخابی کمیشن ویان هارون شینواری ویلي دا معامله اوس سب یا عدالت کې دا ځکه د دوی لپاره په دې باندې سوال ممکن نه دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
مخالفه تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د هیواد پر ریاستی ادارو باندې د بشري حقوقو او آئین د سرغړونو تور پورې کړي او د ستر عدالت څخه یې په جیلر کې د مداخلت غوښتنه کړې ده. عمران خان په یو بیان کې ویلي دي چې دا وخت دی چې عدالتونه د ریاست او حکومت لخوا د کیدونکو زیاتیو څخه ولسته تحفظ ورکړي. مرکزی حکومت او عدالت په دې اړه لا څه غبرګون نه دی ښولی. خو د واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشر جاوید لطیف جیو نیو سره تیره شپه خبرو کې ویلي هغوی اقتدار کې خو دی ولې اختیار نه لري. نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په راپور کې واوري.
قانون پوها قاضی انور ایڈوکیٹ وائس آف امریکا ڈیوا سره په دې اړه خپل خبرو کې وای د آئین تر مخه د ترلاسه اختیارات لاندې ستر عدالتونه د بشري حقوقو او د آئین د سرغړونو په چارو کې مداخله کولی شي.
خبره ده د های کورټ چې د خپلواکۍ کمیشن نن باندې او سپریم کورټ د سپریم کورټ ته خو دا کې چې کاته سو بوې نو آرټیکل د فیشار کې او د سپانی کې
د نه پروز د سپریم کورټ مخې ته د مخالف تحریک انصاف ګوند مشرانو احتجاج کړی او دغه احتجاج ته د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودري ویلي ادارې د اولس په ټیکسونو چلیږي او باید چې هغوی د اولس بشري حقونه خوندي کړي. غوای موږ په پاکستان کې ولیدل چې انصاف دفن شوی دی او د ارشد شریف په شان ستر خبريال هم په مرموز ډول وجل شوی دی. د بشري حقوقو فعال او د ملي جمهوریت غورزنګ مخکخه مشر افراسیاب خټک وایس اف امریکا ډیو سره د پاکستان تحریک انصاف د مشر په غوښتنه خپل خبرو کې ویلي دا په اصولي توګه سم خبره ده، خو دې زیاتوي کله چې هغه په واقعي نو دغه محل د بشري حقوقو تر ټولو زیاتې سرغړونه کې دی او دې په غلیو
عمران خان چې دا خبره کوي د اوس څکم څلور کاله د حکومت او دلته کې داخله کې ویل کې دل وجل کې دل د دې راو ادوار نو اخلي تر هغه پورې دی دا په وزیرستان کې خر کبر پورې پیخې عارف وزیر شهید دور خلق وزیر شوی دی نو دا د هغه وخت خبر نه کولای چې اوس د حکومت او د دې ځدی کسان نیول کېږي نو دې د سوي د بوګو اوس د سوي د کسان باید نو نیول شي.
اخوا د پیپل ګوند د قامي اسمبلی غړي عبدالقادر مندوخیل د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د عمران خان غوښتنې ته په اشاره وای کله چې طاقتور حلقو کال 2013 کې په انتخاباتو کې د په درغلې باندې په واکه کې نه وو نو هغه محل خوده خو خوشاله وو، خو اوس چې د خپل ګنغړی نیول کېږي نو د په عدالتونو باندې فشار اچوي.
کوم سری د خلنا چې دا زبردست خبرې دی او باسي او د هغه زبردست خبرې کله د په فیور کې کم هغه کولو او مرادته ملاویدو هرڅه ملاویدو
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او د عوامي نېشنل پارټي مخکخه سردار حسین بابک وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای عوامي نېشنل پارټي امن جمهوریت او ترقی غواړي، خو دې زیاتوي چې عمران خان د پنجاب لیډر دی او هغه د مظلومانو د حقونو په دې جنگ کې مخلص نه دی.
دا غي وجه دا ده چې د پنجاب تاوان نشته، که مارشل لا دم د پنجاب ګټه دا کوم د دې حکومت هم د پنجاب ګټه دا کړو عمران خان حکومت هم د پنجاب تاوان خو د باقی پاکستان دی او بیا د پښتنو دی، بالکل ګور عدالتونه نه دي پرشر اسکول. عمران خان خو پخپله چې په عدالت کې دغه خلاف فیصله را روانه شي د خپل ټولو خلکو راواز ورته راوځي روډونو ته وځي روډونو بند کوي.
د بشري حقوقو فعالین وای کله چې همستر عدالتونو د بشري حقوقو د سرغړونو په چارو کې پر ریاستي ادارو فشار راوستي نو اغیزمن شو کسانو ته په یو یا بل ډول انصاف ترلاسه شوي، خو دې زیاتوي په ځنو چارو کې د عدالتونو هم لاسونه تړلې وي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د پنجاب صوبې د سرخا لاهور په سیول لائن تانه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون پر ضد د بغاوت او ترهګرۍ د مادو لاندې مقدمه درج شوې ده. پښتنو سیاستوالو او په ټولنیزو رسنیو د دغې مقدمې غندنه کړې ده. منظور پښتون په خپل دغه مقدمې اف آی آر په ټویټر خپور کړی دی او ویلي دی چې د عاصمه جهانگیر کانفرنس کې په تقریر کولو یوازې زما ضد د غداری او ترهګرۍ مقدمه درج کړې شوې ده. نور تفصیل تاسو ته ارشد مومن په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په 23 اکتوبر د اسیم نومیتن لخوا د لاهور سیول لائن تانه کې د منظور پښتون خلاف د اسما جهانگیر کانفرنس کې د تقریر وروستو مقدمه درج شوې ده. په ای پی آر کې لیکل شوی چې منظور پښتون د پوج په مشرانو بې ځایه نیوکې کړي او دا وایي کړي چې منظور پښتون ویلي چې په د ترهګرۍ ضد جګړې په ترڅ کې د پښتون نسل وژنه کوي. منظور پښتون په خپل هم دغه ای پی آر په ټویټر خور کړي او ویلي دي د اسما جهانگیر کانفرنس کې په تقریر کولو یوازې زما ضد د غداری او ترهګرۍ مقدمه درج کړې شوې ده. هغه ویلي د ظلم او جبر په ضد د حق اوازونه د مقدمو جیلونو یا پروپاګاندا څخه نشي غلي کولای، بلکې هلې یوازې انصاف ورکول دي. په پېښور های کورټ کې وکیل خان محمد دیوته وویل د منظور پښتون خبرې اورېدلې، داسې هیڅ کومه نقطه پکې نشته چې د غداري یا بغاوت مقدمه پې درج کېدی شي.
نو هغې کښې داسې هېڅ خبره نشته چې هغه زموږ د ریاست خلاف وي، بلکې د هغه کسانو خلاف ده چې کوم لګیا دي خپل انکانسټیټیوشنل کارونه کوي.
د مقدمه درج کولو په عکس العمل کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په ټویټر لیکلي، دونه د یو پاکستان نارې وهونکو په کومه خوله په منظور پښتون باندې مقدمه درج کړې ده، کومه رویه چې د منظور اولي وزیر سره ساتل کېږي. آیا دغه د نیازي یعنی عمران خان، پواد چودري، عمران ریاض او نورو سره هم ده؟ د دې وجې موږ وایو چې مسله د ډومیسایل ده. د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داول په ټویټر لیکلي، په اسما جهانګیر کانفرنس کې د وینا په سر په منظور پښتون مقدمه درج کول د شرم وړ خبره ده. منظور چې سویلي په وروستو کې نورو ډیرو په لارینونو کې د دغې نه ډیر سویلي دي، بیا هم د هغه په ضد د بغاوت او ترهګرۍ ضد مادو لاندې مقدمه درج شوې. د پنجاب حکومت لا هم د منظور پښتون په ضد شوي ایف آی آر پاړه سندي ویلي. د پېښور های کورټ کې وکیل طارق افغان دی وته ویل د پی ټی ایم په غړو د ملک بیلابیلو برخو کې وړاندې هم ایف آی آر درج شوي، خو زیاتره ایف آی آر بیا د عدالتونو لخوا ختم کړی شوي دي.
په مثال په طور کې چې تکوړې ته ځي نو هلته ورپسې یو ایف آی آر راوباسي چې په باندې خو دلته ایف آی آر دی، لہذا ته موږ گرفتار کړي یا دې کراچۍ ته ځي یا به دې آینده ورځې لاهور ته ځي او هلته پروګرام کوي نو دوی به دا ایف آی آر راوباسي.
د اسما جهانګیر کانفرنس د منتظمینو لخوا هم لا تر اوسه په منظور پښتون شوي ایف آی آر پاړه سندي ویل شوي. دیوه د اسما جهانګیر لور او د پروګرام منتظمینو کې شامله منیزه جهانګیر سره د ټیلیفون د لارې د رابطې هڅه وکړه، خو بریالي نه شو چې نظر یې معلوم کړو. نوموړي په سوشل میډیا هم په دغه اړه سندي ویلي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوه، پېښور.
شوبای جرنالیست ارشد شریف مړی بنن شپې پاکستان ته رسیږي. د امریکا د حکومت په شمول په هیواد کې د نن او بهر د خبريالانو او د بشري حقوقو تنظیمونو لاړه ارشد شریف د وژنې د شفافو پلټونو غوښتنی دوام لري. نور تفصیل تاسو ته د دیوی خبريالا اسلام آباد څخه رابیه پیر وړاندې کوي.
د فیډرل یونین آف جرنالیست صدر افسل بټوایی د کینیا د پولیسو دریز مخې ته راتلو څخه اندېښنې نصیحت مې دی. موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې چې یو حقیقت موندونکی کمیسن دې جوړ کړی سي چې پکې د وکیلانو، تنظیمونو، د بشري حقونو کارمندانو او جرنالیستان شامل کړی سي او کینیا ته ولېږل سي. د کینیا میډیا هم د ارشد شریف پر وژنه پوښتنې رابرسېره کړې چې پولیس پر ګاډي نیخ په نیخ ډزې ولې کړې او ډرایور پر ځای سپور کس ولې په نقشه کړی سوی. د جرنالیستانو د حقونو نړیوال تنظیم رپورټرز وداؤټ بارډرز ویلي د ارشد شریف وژنه اندېښمنه ده، په نړیواله کچه دې پلټنې وکړی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نټ پرایس په واشنگټن کې د یو خبري غونډې سره وینا په محل د اشرف شریف د کورنۍ سره غمرازي څرګنده کړې او ویلي په دې اړه په بشپړه څېړنې ټینګار کوم. د بشري حقونو او جرنالیستانو تنظیمونه د ارشد شریف د هیواد څخه بهر پرتلونکي حالاتو هم پوښتنې رابرسېره کوي. ارشد شریف د روان کال د اپریل په میاشت کې ادعا کړې وه چې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې اعتمادۍ له تحریک وروسته د وفاقي تحقیقاتي پلټونکي ادارې لخوا زورول کېږي. هغه وروسته له هغه هیواد پریښودو او د رپورټونو تر مخه په دوبۍ او لندن کې د جلاوطنۍ سوند کوو. د دوی وکیل په دې اړه عدالت ته یو خواست هم دایر کړی و، خو ایف آی ای ادعا کړې وه چې نه یې ارشد شریف نیولی او نه یې سورولی دی. د پاکستان قومي اسمبلی تیره ورځ د ارشد شریف د وژنې د پلټونو په اړه متفقه قرارداد منظور کړی، خو د تحریک انصاف مشر فواد چودري د پاکستان پر حکومت سختې نیوکې کړي او وایي پارلیمان یوازې فاتحه ویلی سي. ارشد شریف پر وژنه د کینیا رسنۍ تفصیلات وړاندې کوي او د پاکستان مطبوعات باندې سنسرشپ لګېدلې دي. پاکستان د جرنالیستانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځول کیږي. بلد د تحریک انصاف پر حکومت هم د دوی په دور کې جرنالیستان زورولو او د دوی خپل پټه ساتلو لپاره میډیا اتارټي جوړولو تور لګول کېدو. د یونیسکو د رپورټ تر مخه 1998 راهیسې تر اوسه په پاکستان کې نوي جرنالیستان وژل شوي دي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
شوی مطبوعاتو ته د کتنې چې د نیویارک ټایمز یوه مقاله تاسو ته وړاندې کوو. د برتانیې د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک چې لومړی وزیر بشي د پخوانی لومړی وزیر بوریس جانسن غوره ځای ناستی دی. بوریس جانسن په تیره جولای میاشت کې استعفا ورکړه. د برتانیا نوی آسیال اصلا لومړی وزیر ریشی سوناک څوک دی؟ راځئ چې مطبوعاتو ته کتنه چې مختار خلیل کړی ده په ګډه سره واورو.
برطانیہ کې د سومیاشت تراسي د جاري سیاسي او اقتصادي اړي غړي د لاسا د کنزرویټیو پارټای سومیاشت وړاندې غوړه کړې شوې زنانه وزیر اعظم لیسټرس استعفا ورکړې ده. او د دې په ځای د هندستاني نسل 27 کلن ریشی سوناک د برطانیې د وزیر اعظم د پاره د کنزرویټیو پارټای دننه شوی مقابله غټلې ده. په دې موضوع د امریکای نیویارک ټایمز اخبار یو معلوماتي مضمون خور کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د برطانیې کنزرویټیو پارټای تر دریو ورځو پورې د خپلې شور شرابې نه د ډکې غونډې وروستو اخر ریشی سوناک د پارټۍ له طرفه د برتانیې د وزیر اعظم د پاره خوښ کو. ریشی سوناک د برتانیې په تاریخ کې وړومبی غیر برتانوي تن دی چې د برتانیې د وزیر اعظم په کورسۍ به کینی. ښاغلی سوناک د خپلې کامیابۍ وروستو خپل لنډ شان بیان کې ویلي دي، بے شک چې برتانیې دا وخت ډیرو زیاتو اقتصادي مسلو سره مخ ده، خود زیاته کا چې نن ورځ مونږ له محکمتیا او خپلو کې اتحاد پکار دی. دوی زب خپل پوره وس چار کوم چې خپل پارټي او ملک یو ځای روان اوساتم. اخبار لیکي چې د ریشی سوناک اکی یو مخالف زنانه امیدواری میرمن مورډن د سلو پارلیمانی غړو په کار مرسته حاصله نکړی شو. دین وړاندې د برتانیې پخوانی وزیر اعظم بوریس جانسن د ریشی سوناک د مقابلې نه په خپل خوخه لاس پسر شو او دا شان د ریشی سوناک په لار کې یو هم قابل ذکر رکاوټ پاتې نه شو. نیویارک ټایمز لیکي چې د اولسی رائے خیال معلومولو تر مخې د ریشی سوناک کنزرویټیو پارټي د مخالف لیبر پارټۍ نه عوامي مقبولیت کې 30% رسته ده. د لیبر پارټۍ مشر کیر سٹارمر په ملک کې د نوو انتخابونو غوښتنه کړې ده. د نوو انتخابونو د لیبر پارټۍ مطالبه به هغه وخت نور زیات زور نیسي کله چې نوی وزیر اعظم سخت اقتصادي فیصلې اعلان کړي. خو سیاسي تجزیه نگاران وایي چې د کنزرویټیو پارټۍ دننه مخالفو ګوندونو پلو کې مخالفت ختم کړی دی او د ریشی سوناک سره ټینګ ودریدلی دی. د لندن په سکول آف اکنامکس کې د سیاست پروفیسر ټونی ټریورس وایي چې د تیرو سلورو پنځو میاشتو راسي برتانیا کې د جاري سیاسي او اقتصادي اړیګړي له سببه د کنزرویټیو پارټۍ دننه د ریشی سوناک مخالف ډلو هم د هغه د مرستې فیصله کړې ده. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې د ریشی سوناک د اصل نسب په حق لیکي چې ریشی سوناک د برتانیې په ساوثهمپټن سیمه کې سویلي افریقا نه برتانیې ته په کډه تللې یوې هندوستاني کورنۍ کې پیدا شوی دی. د ریشی سوناک پلار یو ډاکټر او مور یې د دوایانو خرڅولو یو سټور چلولو. د برتانیې په اعلی تعلیمي ادارو کې د فلسفي سیاست او د اقتصادیاتو تعلیم حاصل کړی دی او د تعلیم په دوران کې اکشاتا مورتی نومې یوې جینۍ سره د تعلق جوړېدو پس دې سره وادو کو. ریشی سوناک او د خدا اکشاتا مورتی دواړه مذهبي لحاظ سره اندوان دي. نیویارک ټایمز لیکي چې ریشی سوناک او د خدا ډیر زیات مالدار دي او په دوبانه عام طور سره دا تنقید کیږي چې دیبا د خپل مالدارۍ په وجه د عام خلکو د کرمو او د مسلو احساس نشي کولای. خود لندن په کینګز کالج کې د یورپی سیاست پروفیسر آنن مینن وایي چې په ریشی سوناک د مالدارۍ په وجه کیدونکو اعتراضونه او تنقیدونه به هغه وخت په حق وي کله چې د وزیر اعظم په حیث د مالدارو او د اوچتې طبقې د خلکو ملګری شي. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د ریشي سوناک د برتانیي وزیر اعظم ایلا د کنزرویټیو پارټۍ د متفقه امیدوار غوړه کېدو په حق له د لندن په لارو کوڅو کې خلک په ډیر احتیاط سره خپل ردی عمل ښکاره کوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وی وی ڈیوا ریڈیو ډیرو عزت منو او ریډون کو ستړي مشي په خیر راغلی. نن د نهه یاسي شنبه ورځ د اکتوبر 15 او د لړم میاشتې دریم نیټه ده. دا د ډیوا ریډیو د ماخمنې خبرونه پیل دی چې پکې زه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پای از موږ سره پاتې شئ. اول هم د مهمو خبرونو سره ټکی د بلوچستان صوبې په پخین زله کې د پولیو ضد چین باندې بریټ شوی او پکې د ویکسین کارکونانو ساتونکو پولیس وژل شوی دی. پاکستان د نړۍ یو د دوو ملکونو نه دی چې پولیو وایرس پکې نه دی ختم شوی او یو دلیل یې امنیتي ستونزې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر منظور پښتین باندې د نوې مقدمې درج کېدو په خلاف پښتنو سیاستمدارانو غږ اوچت کړی دی. په منظور پښتین یو ځل بیا دا تور لګیدل چې ګنې د پوز په خلاف یې خبرې کړې دي. او په افغانستان کې د طالبانو له اړخه د جنکو د پاره د ثانوي تعلیم د بندیدو 300 ورځې پوره شوې. د افغانو جنکو او خزو د پاره د امریکا خاص استاد یو ځل بیا د دوی د تعلیم په حق ټینګار کړی دی. اوس هم پوره خبرونه د پاکستان د بلوچستان صوبې په پخین ځله کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکو ټیم باندې نامعلومو کسانو بریټ کړی چې پکې د ټیم په ساتنه مامور پولیس اهلکار وژل شوی دی. دا پیښه نن د نهه یاسي شنبه په ورځ د پولیو کمپین په محل شوې ده. د پخین ځلې ډیپټی کمشنر یاسر خان بازی د پیخي په اړه ویلي د پولیو ټیمونو سره ساتونکو پولیس پر ډیوټي دي او د یاد پیخي وروسته ساتونکو نور هم سیوا کړې شوې دي. هغه وویل د یاد پیخي پلټنې پیل کړې شوې او هڅه کوي چې زر په پیخه کې ککړو کسانو ته ورسی. د پولیو په ټیم د بریج ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې. په پخین کې دا پیخه په داسې وخت کې شوې چې د پرون راهیسې د صوبې په 19 ضلعو کې د پولیو ضد څاڅکو 5 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د پاکستان د پنجاب صوبې د سرکار لاهور په سیول لاین تانه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور پښتین پر ضد د بغاوت او ترهګرۍ د مادو لاندې مقدمه درج کړې شوې ده. د پښتنو سیاستوالو له اړخه او په ټولنیزو رسنیو د دغه مقدمې غندنه شوې ده. په مقدمه کې ویل شوی چې منظور پښتین د لاهور په آواری هوټل کې د عاصمه جهانگیر کانفرنس په وینا کې د پوز په مشانو او جرنیلانو بې ځای نیوکې کړي. د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پوز په قربانیانو تنقید کړي. خلکو ته د پوز پر ضد مزاحمت ترغیب ورکړي او د هغه د وینا په محل د هغه څو ملګرو د پوز او ادارو پر ضد ناری وهلې دي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان، د ملي جمهوریت غورځنګ مشر او قومي اسمبلی غړی محسن داوړ، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو سیکرټر خوشحال خان کاکړ او ځینو نورو پښتنو سیاستمدارانو د منظور پښتین په حق کې بیانونه ورکړي او دا مقدمه بې ځایه ګڼلې ده. بل اړخته د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکخ علي وزیر سره د ملګرو یې په لومړی مقدمه کې بری شو. دا هغه مقدمه ده چې کال 2020 د دسمبر په 15 په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته د پی ټی ایم د مشانو په ضد درج کړی شوې و. علي وزیر په دې مقدمه کې په 14 د دسمبر په پیښور کې پولیسو نیولې او درې ورځې وروسته بیا کراچۍ ته وړل شوې و. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن د نهه یاسي شنبه په ورځ وی وی ډیوا ته تایید کړه چې علي وزیر د ترهګرۍ ضد 12 نمبر عدالت د کال 2020 په مقدمه کې سره د 12 ملګرو یې بری کړ. د پاکستان د قانون او انصاف وزیر اعظم نذیر تارړ د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. نوموړي ویلي د ځینې شخصي وجوهاتو له امله نور د وزارت څوکۍ نشي سمبالولی. د وزیر د استعفا منځوریدو په اړوند تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د حکومتي واکمنه مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي اعظم نذیر تارړ استعفا چې په ټولنیزو رسنیو او مطبوعاتو خبره شوې ورباندې بحث هم پیل شوی دی. د ایکسپریس ټریبیون په ویب پاڼه د تارړ د یو نږدې ملګري وکیل له قوله ویل شوی چې نوموړي د حکومت په وینا د سپریم کورټ د ججانو د ترقۍ په لړ کې د چیف جسټس عمر عطا بنجال لخوا د منظور کړی شو نومونو ملاتړ کړی خو په خپله پرې خوشاله نه و. دا ویو ای ډی وده په افغانستان کې د جنکو په تعلیم د طالبانو د حکومت له اړخه د محدودیتونو په دوام د افغانو ښځو او جنو د حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا په افغانستان کې د جنکو په زده کړو باندې ټینګار کړی دی. رینا امیری د نهه یاسي شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی څلور سو ورځې کېږي چې طالبانو جنکۍ ښوونځیو ته له تګ نه منع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنۍ د څه د پاسه څوارلسو میاشتو په تیریدو سره په دغه هیواد کې تر امر ثانی د جنکو پر مخ د شپږم نه پورته جماعتونه بند کړی شوي چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه پارولي دي. ناروی د افغانستان په اړه د باسونو لپاره د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروی دایمي نمائندګي په دې اړه په یو خبره کړي خبر پاڼه کې کڅه هم د دې غونډې دقیق وخت نه دی خودلې خو ویلې دي چې د بندو دروازو تر شابه د افغانستان په اړه په بیلابیلو مسایلو کې بحثونه وشي. د خبر پاڼې په بنسټ د غونډې ته د افغانستان د حالاتو په اړه په یاد هیواد کې د ملګرو ملتونو استازي معلومات ورکوي. او د یورپی کمیشن مشر اورزولا فوندرلین د نهه یاسي شنبه په ورځ د اوکراین د چټکې بیا رغونې د پاره د ملاتړ غوښتنه وکړه. فوندرلین وویل د اوکراین په ملکی بنیادی اډانو باندې د روسي ځواکونو لخوا هدفي بریدونه کیږي. فوندرلین په برلین کې د اوکراین د بیا رغونې په اړه په یو کانفرنس کې وویل روس په ښکاره دا کار کوي چې د ژمي پر رسیدو سره اوکراینیان د اوبو، تودوخي او برېښنا د خدماتو نه محروم کړي. هغه زیاته کړه چې د روس دا ډول بریدونه څرګند ترهګریز عمل دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خوځو او انجونو د حقونو لپاره د امریکای ځانګړي استاذ رینا میری اندېښنه څرګنده کړې ده چې وايي پرون څلور سو ورځې پوره شوې خو طالبانو لا تر شپږم ټولګي پورته د انجونو سکولونه بیرته نه دي پرانستي. بل لورته د ملګرو ملتونو د خوځو څنګه وايي چې د خزینه خبريالانو په ګډون افغان خزي مسلسل د کار له ټولو څنګه وستل کیږي. تفصیل یې بارکوال میاخیل تاسو په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د 2021 کال په ستمبر میاشت کې چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه تر څو غنټو پرانستلو وروسته بند کړي د 1300 میاشتو پر تیرېدو باوجود لا هم بیرته نه دي پرانستي. د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکای ځانګړي استازي رینا امیری چې پر لپسې پر طالبانو ټینګار کوي یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي څلور سو ورځې تیرې سوې چې طالبانو لا هم نه یوازې د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی بلکې اوس یې په پوهنتونونو کې هم د هغوی تعلیم ته خنډونه پیښ کړي دي. رینا امیری د نهه یاسي شنبه په ورځ په څو پر لپسې ټویټونو کې ویلي باوري رپورټونه ترلاسه کړي چې طالبانو هزاران جنې د کابل پوهنتون له هاستلې ایستلې او د هغوی د تعلیم راتلونکي ته تاوان رسوي. امیری د رپورټونو په بنیاد ویلي طالبانو جنې د پوهنتون د داخلي امتحان هم په دې خاطر ایستلې دي چې ورته ویلي دي ځینې پوهنځي یا فیکلټي د دوی لپاره ګران دي. میرمن امیری لیکلي طالبان نسی کولای چې د نیمه آبادی له تعلیم او کارونو انکار وکړي او بیا داوا وکړي چې افغانستان به د اقتصادي خپلواکۍ پر لور پرمختګ وکړي. د شذو او انجونو په ګډون د ټولو افغانانو تعلیم له غربت درایستلو او د هیلو یوازینی لار ده. طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د سکولونو د پرانستلو په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو مخکې په وار وار ویلي دوی په دې اړه کار کوي او د ټولو اسانتیاو تر برابرولو وروسته به د هغوی سکولونه بیرته خلاص کړي. طالبانو د رینا میری تازه څرګندونو ته څه جواب نه دی ویلی، خو د لوړو زده کړو وزارت یې تېر اونۍ ویلي وو د کابل پوهنتون له هاسټله د ځانګړي قوم جنکۍ د تعصب په بنیاد نه دی ایستلې، بلکې ځینې نجونې د پوهنتون له اصولو د سرغړونې له کبله ایستلې دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د څانګې مشرې هی دربار هم اندېښنه څرګنده کړې چې طالبانو له 400 ورځو راهیسې د نجونو پر ثانوي تعلیم بندیز لګولی دی. میرمن هی دربار پر ټویټر لیکلی، دې بندیز له مخکې لا نجونو د هغوی کورنیو او وطن ته نه ادا کېدونکی تاوان اړولی دی او دا تاوان ورځ په ورځ پسې ژور کیږي. پر ټولنیزو رسنیو د نجونو د تعلیم لپاره نور مبارزه کوونکو هم یو ځل بیا له طالبانو په کلکه غوښتي چې جنکیو ته د تعلیم حق دی ورکړي. د ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی چې پر ټویټر له تیر کال راهیسې پرلپسې د افغان نجونو د بندو سکولونو د پرانستلو لپاره غږ پورته کوي، په یو تازه ویډیو پیغام کې ویلي
په لکونو افغان نجونې د تعلیم د بنیادی حق نه محروم کړی شي. زه نن یو ځل بیا د طالبانو د رژیم نه دا تپوس کوم چې اخر تاسو د کوم دین، د کوم مذهب، د کوم قانون او د کوم رواج لاندې افغان جنو د تعلیم دروازې بندې کړې دي؟ ستاسو دا ظلم د انسانیت، افغانیت او اسلام صریحاً خلاف دی. د جنو خوانزي پرانیزي.
بل لور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خپل تازه ریپورت کې ویلي له تیر کال راهیسې د ښځینه خبریالانو په ګډون ښځې د ژوند له ټولو څانګو پر لپسې ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د تیر کال ستمبر میاشتې راهیسې په افغانستان کې پر میډیا بندیزونه زیات شوي او د خبریالانو د خوندیتوب ټول قوانین ختم شوي دي. وایي په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې پر لپسې په نقشه کیږي او له رسنیو د هغوی د ایستلو پر لپسې هڅې کیږي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
امریکه د افغانستان لپاره خصوصي نمائنده تامس ویست وروسته یو کې د ویوی اردو څنګه سره مرکه کې د افغان طالبانو سره رابطو لپاره د پاکستان یا د بل یو هیواد سهولت کاری ضرورت رد کړی دی او ویلي دی چې افغان طالبانو سره رابطې لپاره امریکا ته د منځګړي ضرورت نشته. خو په خبر کې د بین المللي او افغانړي کوباندي چیرونکو څه نظر لري، راځي چې د په خبر څخه د سادیا قاسم شاه په راپور کې تفصیل واورو.
چیرونکو وايي امریکا ته بعد افغان طالبانو سره د رابطو لپاره د پاکستان یا د بل یو ملک سہولتکاری ضرورت نه ښکاری، خو دا سوال ضرور پیدا کیږي چې افغان طالبان دوه کې کړي ژمنې پوره کولو باندې به څوک او څنګه مجبور کوي. د پیښور پوهنتون د بین المللي اړیکو څانګې یو پخوانی استاد او څېړونکی پروفیسر اجاز خټک وای تر اوسه افغان طالبان د افغان خلکو بشري حقوقو لکه د ښځو تعلیم په حق له چا خبره منلو ضرورت نه محسوسوي، نه د امریکا یا د نورو ملکونو نه مالی تمه ده، ځکه داسې حال کې به کوم رابطه موثر وي؟ امریکا نیخ په نیغه هم رابطه کولی شي او د پاکستان مدد هم اغستی شي، خو آیا دا به موثر وي؟ دا یو مهم سوال دی.
بهال ما دا خیال نه دی کہ پاکستان بھائی بالکل ڈسکارڈ کئی بالکل بھی پریگ دی افغانستان حوالے شرام سے ہو اگر دوڑا خبریں و ماں خیال پاکستان امریکہ و طالبان سے جو خبریں کئی اور ڈائریکٹ ہم گئی اور پاکستان پلا رہے ہم کئی ہو پاکستان بہرحال اگئی تو ضرورت ستدے سمرا خکی دیکھی سمرا با اثر کی دیکھی دی باندې سوال کې دی چې د پاکستان کردار نشته دی یا ضرورت نشته دی؟ دا لګلو خبره ده. ما خاله دا لګ پرشر ټیکټیکس دی چې پاکستان ته وایي چې دومره اهمیت دوم نشته چې پاکستان زیات مطالبه یا دغه ونه کړی شي.
د امریکې د افغانستان لپاره خصوصي نماینده تامس ویست رستو کې دا هم ویلی وو چې دوی د ډیپلوماسي د لارې به کوشش کوي چې افغان طالبان د افغان خلکو حقوقو او د ترهګرۍ په اړه خپلې ژمنې پوره کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو محفوظ جاله جوړ نه شي او کوم ملکونه د افغانستان زنږدې دي او یو جبه او کلتور لري د هغوی اضافي مدد د لارې دغه هرڅه وشي. خو د پاکستان رول په ځای د ټول اسلامي ملکونو په دې لړ کې مهم کردار باندې زور اچولی. خود نیشنل تھنک ٹینک نومی تحقیقی ادارے مشر ڈاکٹر اختر علی شاہ وائی پاکستان دا امریکی سرا اگدا مدا د ترہگرہ پر ضد جنگ کی ملگرتیا کرے دا او د دی سی میں امن کے مہم کردار لری
او چسو پورے یو کمپریہنسیو دا امن خبر ادا نو اغا لازمی دا چھ پاکستان ام پدی خطہ کے دے یو زے بارڈر دے او اغب یو بنیادی نو زک زداوی ما چې پاکستان ته تاسو لا تعلق کولې غشه او د تی امریکا لا تعلق کولې شي او داغه بنیادی کردار اب ضروری دی.
سیلین کی وای امریکا نیخ پنیغه افغان طالبان سره رابطه کولې شي او د پاکستان ک مدد اخلي یا ناخلي دا هم کولې شي. حکومت لا رب موثر وی چې افغان طالبان باندې په افغانستان کې د امن په اړه خپل ژمنې پوره کولو مجبور کړي دا یو مهم سوال دی. سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پیښور.
مطبوعات وایي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف راتلونکي میاشت د چین سفر کوي چې د اخیستل شوي قرضو د واپسۍ موده وغځوي، نورې قرضې ترلاسه کړي او هیواد ته پانګونې راوړي. دا وخت وزیر اعظم د سعودي عرب په سفر دی. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان مرکزي بانک ویلي دي چې روان مالي کال په لومړۍ دریو میاشتو کې غیر ملکي پانګونې 20% کمې شوې دي. تاسو دا وړاندې کوي په دغه راپور کې ریاض حسین.
دا وخت د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب په سفر دی. دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی بانک ویلي د مالی کال په لومړۍ سیمه کې غیر ملکی پانګونې 20% کمی شوې. وزارت خزانه وایي پاکستان ته روان مالی کال د 34 ارب ډالر ضرورت دی چې ور باندې د بجټ خساره پوره کړي او د غیر ملکی قرضو واپسي وکړي. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وی ویډیو ته وایي پاکستان سره بل لار نشته، یوازې دا چې د ملګرو هیوادونو نه مالی مرستے ترلا سکڑی.
پاکستان کے پاس کوئی اس کے علاوہ حل نہیں ہے جو اپنے فرینڈلی کنٹریز کے پاس جائیں.
دیوائی پاکستان سره یو وزینه د حل لار دا چې چین تخواست وکړي اخستل شوی قرضو د واپسې موده رست وکړي او نوې قرضې واخلي. پاکستان خواهش لري چې د 6 ارب ډالر موده وغځوي، خو دا کمرشل قرضې دي او دا رست کیږي نه. نو د پاکستان به دا کوشش وي چې دا واپس کړي او بیا د نوې قرضې په صورت کې واخلي، او امکان لري وزیر اعظم شهباز شریف د نور قرض غوښتنه هم وکړي. د دې نه علاوه امکان لري کراچی سرکولر ریلوے، توانایی صنعت او زراعت په مت کې هم د پور اخستو لوزنامه وشي. په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورسپاڼه بزنس ریکارډر د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF له قوله وایي دا وخت په پاکستان د چین لخوا مجموعي قرضه 10 ارب ډالر ته رسیدلې، چې د ایشیایي پرمختیايي بانک او نړیوال بانک څخه 3 چنده زیاته ده. د دې وړاندې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د نړیوالې مالیاتي ادارې په غونډه کې د شرکت وروسته ویلي وو پاکستان غواړي چې د مختلفو هیوادونو څخه 20 ارب ډالر قرضو د واپسې موده وغځوي. وزیر اعظم شهباز شریف دا وخت د سعودي عرب په سفر دی او اقتصادي پوهان وایي د وزیر اعظم به دا هڅه وي چې د وړاندې نه منل شوې د سعودي عرب 10 ارب ډالر پانګونه هم یقیني کړي. پوهان وایي د سعودي عرب لخوا د وړیا تیلو موده غوځول او د 3 ارب ډالر د قابل استعمال کولو لپاره هم کوششونه روان دي. په دې حق لا د اقتصاد ماهر سجاد احمد صدا سوایي
IMF پروګرام نمخ کې نیو ګورنمنت راتلو سره قطر، UAE وغیرہ یقین دهانی کوي و ادا سي د چاینا چکم دے طرف نا سیکنڈ فیز د سی پیک چکم دے نو هغه کې رکاو راغلې ده د دریو کال نشاتا نو هغه دوباره سٹارټ کول لپاره غلې پوشر کول لپاره داخلي زری روانه دي.
د پاکستان مرکزی بانک وایي دا وخت مجموعي غیر ملکی زر مبادله ذخیره 10.15 ارب ډالر ده او د بهر هیوادونو څخه راتلونکي ترسیلات زر هم 10% کم شوي. خو اسحاق ډار وایي پاکستان د دیوالیا کېدو د بہر شوی. ریاض حسین، وائس اپ امریکہ، ڈیوا مردان.
پاکستان کے دو پراٹھی گروپ کو
او د مختلفو توکو قیمتونه د چیر په پرتله ډیر زیات شوې دي. دوی وایي په داسې حال کې باید د وړو کچي کاروندګرو ته داسې روزنه ورکړل شي چې د لږې ځمکې څخه زیات پیداوار ترلاسه کړي، او د دوی ترڅنګ خلک د اضافي او ارزانو توکو خوندي کولو په خواني طریقه خپل کړی چې د خوراک ضایع کېدل کم کړي. نور تفصیل د پیښور څخه د دیوه خبريال عبدالرزاق وړاندې کوي.
سیلون کې وای د نړۍ نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان هم د خوراک د کمی سره مخ دی. چلوي علتونه د هیواد په فصلونو د موسمي بدلون خراب اثرات او رستنی سیلابونو له وجې ولاړ فصلونه او د کاشت ځمکې اغیزمنه کېدل دي. په دې حق لا د پیښور زری پوهنتون د نیوټریشن څانګې مشر ډاکټر ضیاءالدین وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي
زموږ شمالي علاقو باندې کم بارانونه شوي دي. د هغه بارانونو د وجه نه زموږ پنجاب او سند تقریبا نیم په نیمه باندې دا په اوبو کې رالی. نو څومره چې زموږ فصلونه ولاړو خراب شو، کورونه خراب شو، کورونه تباه شو، هغې سره خوراک په مارکیټ کې اویلیبل کم شو، د هغې ته کم لکه اویلیبلټي ډېره کمه شوله، او بل چې هغې سره خلک بې کوره شو، خلک بې روزګاره شو، نو د خلکو چې کومه پرچیزنګ پاور دی ډېر کم شو.
سرکاری شمیرې خای په پاکستان کې 6.5 میلیون اکړه هغه ځمکه د سیلابونو له امله متاثره شوی په کوم چې د حریف فصل کاش شوی وو. ډاکټر ضیاءالدین زیات کړه باید وړو کروندګرو ته د جدید تخمونو کاشت کولو او د نوي دور زری مشينري کارولو په اړه تربيت ورکړ شي چې په دې توګه د ځمکو پیداوار سي واشي.
چې کوم لکه لو سکیل زمیداران دي هغه لږ انکرجمنت پکار دي، هغه لپاره مارکیټ لکه د سکن استابلیش کول پکار دي چې هغه خپل پخ لږ ځمکې کې دمر پیداوار کوي، چې خپل کور خپل علاقې چې دغه هغه لپاره غزې لکه ضرورت پوره کړي، هغه لپاره پر نالج ورکړي، هغه د سیډنګ چې کوم لکه ټیکنیک ته ورته وخه.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیو دی چلډرن د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د سیلاب تباهۍ له امله د لوګي ښکار د خلکو په تعداد کې 50% زیاتوالی راغلی. د سازمان شمیرې خای په دې هواد کې 5.89 میلیونه خلک د خوراک د کمی سره مخ وو، خو وز د هغې شمیره 8.28 میلیونه ته لوړه شوې چې پکې د زیاتو تعلق د سیلاب ځپلو علاقو سره دی. د پیښور زری پوهنتون کې د فوډ ساينس اینڈ ټیکنالوژي سانګي استاد ډاکټر یاسر دورانی وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای په داسې حالاتو کې د غوښه ترڅنګ نور ډول ډول خوراکي شیان د راتلونکو لپاره خوندي کول مهم دي.
یو د ډراینګ میتھډ، ډراینګ میتھډ چې خشک میوه جات جوړول، او دویم دا راځي چې هر موږ بده د فروټو پلپ روباسو او اغا پریزرویټیو پکې اټکو او اغه سره چې کم ده کنه اغه پلپ موږ سیف کولی شو. نو چې کله دا فروټ یا ویجیټیبل سبزی چې کله مارکیټ کې موجود نه وي، نو دا هغه متبادل په تور مونږ دا مارکیټ کې خرڅول هم شو او استعمالکور خپل استعمال کې مراوستي شو.
د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې راغلو سیلابونو د هیواد 1.8 ضلعو څخه په 1.48 منفي تاثیر کړي، او د هیواد په کچه 3.3 میلیونه خلک اغیزمن کړي او اقتصاد ته د 3.4 ډالرو زیان رسیدلی دی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور.
صحت مرکزونه جوړ کل شوې دي. د صحت چارواکي وایي د لشمانیا د څرمنې د ناروغۍ د درملنې لپاره د دوه دایمي مرکزونو جوړولو پلان لري چې د روغتیا نړیوال سازمان مالی مرسته ترلاسه کړي. روغتیا پوهان وایي بلوچستان کې د ماشومانو د پیدایش پر مهال د نورو صوبو په پرتله باندې د میندو مړینې شمیره زیاته ده، او لوی سبب یې دا دی چې په لیرو پرتو سیمو کې د روغتیا اسانتیاوې نشته. تفصیل یې له کوټې څخه د حمید سمسور په ریپورت کې اورو.
د صوبایي حکومت پارلماني سکرټری ډاکټر روبابا بولیدی او د روغتیا د نړیوال سازمان سیمهیز مشر داود ریاض د سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړه. دوی د نصیر آباد ډیویژن د ډیسټریکټ هډ کوارټر د ډیرا مراد جمالی روغتون ته ورغلل. د دبليو ایچ او د روغتیا د ډلې لوري وویل سو چې په نصیر آباد ډیویژن کې د سیلاب ځپلو ماشومان او د شوزو د روغتیا لپاره په بیلابیلو کیمپونو کې د علاج بیلابیلې اسانتیاوي ورکول کېږي. په ځانګړي توګه د نوو زیږیدلو ماشومان او هغه مندي چې ماشومان یې پنسوي، او دوی ته ډیره مهمه پاملرنه کېږي. د دوی ازموینې او دارو درمل مفت ورکوي. د بلوچستان حکومت د روغتیا د صوبایي څنګه له لوري وویل چې نصیر آباد ډیویژن هغه سیمه ده چې له سیلاب څخه تر ټولو زیاته ځپل سوې ده. په دې کې 15 میټر نل نیو بارن مرکزونه پرانستل سوي دي او دغه ډول WHO په سیلاب ځپلو سیمو کې درې کیمپونه پرانستي دي چې و سیلاب ځپلو خلکو ته د معیار وړ طبي اسانتیاوي ورکول کېږي. د بلوچستان د روغتیا د صوبایي څانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر نور قاضي وویل چې اوس دوی تکل کوي چې د بلوچستان په نورو سیمو خوزدار، تربت، جعفر آباد، پپشین نورو سیمو کې هم و خلکو ته دغه اسانتیاوي وغځوي. د ده په خبره چې دوی د ښځو او د ماشومانو و روغتیا ته ډېره مهمه پاملرنه کوي.
هر اسپتال کې زموږ ګاینکالوجیست هر ډیسټریکټ هیډکوارټر کې هر دازي زموږ مانیټرینګ سیستم شروع شوی دی.
پروفیسر ډاکټر عائشه د شوزو د ناروغیو ماهر ده. دی ویل چې لسیلاب زپولو سیمو زخه دلته اوس کوټی ته د ناروغ شوزو لړۍ زیاته سوې ده.
د لیر لیر زایوس د کوس مستون سلونو شکیس ولا کلا عبد الله ولا لور لایس و جوبس د دازي سره هغه شیزی چې په خپل ځایو کې دایانو کښنی ډاکټرانو خپل وس یو سره تمام کړی او دا ډېر په بیکار حال کې یعنی د مرګ ته بالکل نږدې موږ لراسي.
د روغتیا د صوبایي څانګې له لوري وویل سو چې د ښځو او د ماشومانو لپاره د غذایي خوراک د کمی د پرکولو لپاره هم د نیوټریشن سټیبلایزیشن یونټ د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي چې و ماشومانو او ښځو ته د غذایي خوراک غذایي کمی پوره کړي. د روغتیا د څانګې ډایرکټر جنرال دا خبره هم وکړله چې د سیلاب ځپلو په دغو کیمپونو کې د ملیریا، څرمنی او دغه ډول د نورو ناروغیو علاج هم ترسره کړي. د د په خبره چې په تیر میاشت کې دلته د ملیریا او د څرمنی د ناروغیو په زرونو پیشي ریکارډ شوی وي. که څه هم پاکستان ډیموګرافیک سروې وی چې په بلوچستان کې په 100,000 کې د لنګون پر مهال باندې 202 شې جمبري خو غیر دولتي موسسي او د سیاست د څنګ مایرین وی چې دغه شمیره په 100,000 ده او دغه ډول هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کالو کم وي په زورو کې 115 ماشومان تر 15 کالو لمخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. حمید سمسور وی او ډی وا کوټه.
چټکی بیا رغونې لپاره د ملاتړ غوښتنه وکړه. یین وویل د اوکراین په ملکی زیربناو باندې د روسیې ځواکونو لخوا هدفي بریدونه کیږي. نور تفصیل یې د کلیم مفصل په راپور کې واوري.
په برلین کې یو کانفرنس ته د وینا په وخت اروپایي کمیشن مشر اورسلا وون ډیر غوښتنه وکړه چې د اوکراین بیا رغونې او ژغورنې کار باید تیز شي. نوموړي ویل چې روس په ښکاره ډول هڅې کوي چې د اوکراین اوبو او د بجلی نظام په نخ کړي چې په یخ موسم کې اوکراین اولس ته مشکلات سیوا شي. هغه زیاته کړه چې دا قسمه حمله خالصتا ترهګرۍ په زمره کې راځي. میرمن اورسلا په کانفرنس کې ګډون کوونکو ته د تیرو اتو میاشتو کې د اوکراین د جنگ خلاصه وړاندې کړه. هغه ویل چې د اوکراین لپاره دا ورځ سخت دی، د یری ډکه او دردونکې دی. خو د اوکراین اولس دغه تجمن دی چې هغه به خپل سبون لپاره جنگ جاری ساتي. په کانفرنس کې حکومتونو ترڅنګ تعلیمی ادارو چارواکو او نړیوالو ادارو مشرانو هم ګډون کړي. اروپایي ائتلاف تر مخه په دې کانفرنس کې به د اوکراین پر راتلونکي وخت کې د ضرورتونو په اړه مهمه فیصله وشي چې کوم قسمه امداد کول پکار دي. داسې امکان نه ښکاري چې ګنی په کانفرنس کې بعد د پیسو د امداد ژمنې وشي. نړیوال بانک تیر ګل پرواز 500 ملیون ډالرو د قرضو امداد منظوري ورکړي چې ضمانت یې برطانی حکومت په خپل غاړه اغستی چې په اوکراین کې ضروري شیانو باندې مصرف شي. د نړیوال بانک مشر ډیوډ مالپاس وویل د روس حملو د اوکراین اډانه په نخ کړې چې لوجې اوبو، بجلی او د نکاسۍ نظام ته سخت زیان رسیدلی. او دا هر څه په داسې وخت کېږي چې سخت جمعه روان دی او د اوکراین لس سخت مشکلات ښکار کېدای شي. د اوکراین خارجه وزیر دیمایترو کولیبا او د امریکای خارجه سکرتر انټونی بلینکن تیر ګل پر وس ټلیفون باندې خبرې اترې کړي او د اوکراین د پوځي امداد په حق لاید یو بل سره معلومات شریک کړي. دواړو مشرانو په دې هم خبرې وکړي چې کومې داوی روس لخوا کیږي چې ګینی اوکراین با ډرټي بمب استعمال کوي. دواړو مشرانو دا داوا رد کړي. ډیپلوماټانو د خپل
چې روس خپل اتحادیانو ته ویلي دي چې دا خبر به هغوی د نهه پر سلامتی کونسل غونډې ته هم وړاندې کوي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر وسیله د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټیرس ته هم په یو خط کې څرګند کړي که چېرې اوکراین ډرټي بام استعمال کړو نو دا به روس لپاره د اټمي جنگ د ترهګرۍ په مثال وي. اوکراین په کلک ادا داوی رد کړي. د نړیوال اټمي ادارې آی ای ای ډایرکټر جنرل وویل هغوی د اوکراین په اټمي ځایونو کې څه قسمه جوهري کاروایانې نه دي لیدلي. ښاغلي رافیل ماریانو زیاته کړه په اوکراین کې ټول اټمي تنصیبات نړیوال ادارې د نظر او د حفاظت لاندې دي.